سلامونه نن شنبه د نومبر 19 او د لړم یا عقرب میاشتې 28 نیټه دا روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې سوکالۍ او ثبات تشمن دی خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري اقتصادي امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت لڅ باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقداماتو پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام نه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې وویل د خپل حکومت د بهرنیو پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې په مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاد محمد نعیم وردک تیره پنج شنبه ویلي و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څوالو تنو تک را تک او خو احمدی وایي چې دوی تمه لري په را روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 3 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوي افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو کوششونو اور الو زلو پس دا جسد هدی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو. د نفس د تورخم للیاري افغانستان ته ولېګل شو.
د منیزه کاکړ په وینا د دغه افغان زوی لا هم په کراچۍ کې لنور افغان پناه غوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې د افغانستان ته د لیکدولو اجازه ورنکړل شو. د پاکستان په شمال ویدیس کې د سړک غاړې بمب 14 کې لک تر لګه شپږ کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخوانی 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومت سره یو ځای شوي وو. د ویل چې په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژي پر تاسیساتو د روسیې سل راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینې کیف، خارکیف، ژمیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو لا درک کولو او حتی وشلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
ده تروریستی دلی ده استخبارات الخواه هر ورز پخوانی پاوجان پا مرکز او جنو بلایتونو که نیول کیگی
د بشری حقونو د څار سازمان له ترکیه غوښتي چې افغان پناه غوښتون کې دی په اجباري ډول لخپلې خاورې نه باسي.
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم لخپلو پولو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی.
او د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره سره په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بېلابېلو پلمو نیول کېږي، یا تر شکنجو وروسته خوشي کېږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کېږي. د افغانستان په ګاونډیو او نورو هېوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي، خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیت یو ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
ده تروریستی دلی ده استخبارات الخوا هر ورز پخوانی پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، تر څو ورځنۍ شکنجې او هر ډبولو وروسته مړي په نامعلوم ځای کې موندل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي. او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کېږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیسو افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هېوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه را واخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي، خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یوه ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمې امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-40 ورځنۍ شکنجې او د 1.5 لک افغانیو پیسو تر وار کړې وروسته خوشې کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناست دي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله واله مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي یې وایي هیڅوک یې غږ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دې نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
داسې اسناد موږ نه لرو چې د پخوانیو پوځیانو یا کنسلدارانو وژل تایید کړي،
یو کله کله افواهات وي، یا داسې وي چې ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه کوي کې، نو خو شخصي موضوع وي، یو وخت کار هم کړی ول، یو پیک هم شوی، سیاسي اړخ نه لري، په دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژنې موضوع خو یوازې موږ نه تاییدو، داسې پېښې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې شاوخوا 3.5 لکه ښودل کېده دړې وړې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپلو لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
و موردل د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه وایي چې له عمومي بخښنې سره سره هم د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي ډیری افغان مېرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبر پاڼې کې ویلي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر مېرمنو سره لیدنې کړې او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان مېرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیری افغان مېرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دې نه پښا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې لتی دی وی ونی راهیز په افغانستان کې له زیات شمیر مېرمنو سره د طالبانو لخوا د ورستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړې. دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان مېرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې افغان مېرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه مېرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړې ژمنې پوره کړې او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لیدلوری ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید ده او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه مېرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو کې د مېرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډیری افغان مېرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. بل خوا د ښځو ځینې فعالانې وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوفی چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر کې لیکلي د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبي د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره د مرکې په پیل کې پوښتلي طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوخت دي.
دا چې طالبان ولې د ښځې غږ چوپوي او خاموشوي زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د ښځو د هغه اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی داریږي، ځکه چې دغه خاص د ښځو یا د غوښتنه د ښځو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده، او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي، او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې د دوی غږ خاموشه کې تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنا چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږ کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دا دي چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشري حقوق ده، هغه حقوق چې په ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پرې انکار نشي کولی، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د ښځو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په آن کچیرې دا وضعیت داسې دوام پیدا کړي، نو دا واضح خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم به لنډوي، او د دوی نه صرف لنډوي بلکې د دوی مشروعیت مغسې مونږ ولیدل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پېژندلی. دوی مشروعیت به نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پېژندګولي یې یعنی څوک به نه پېژني، او په څنګ کې یې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بالاخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډېر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د ښځو د موضوع څخه تر یو حده پورې ابزاري استفاده کړې ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د ښځو کار کول په قضا کې، هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې ښځې پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پیږم ډېر شیان هغه نه غواړم چې تکرار کړم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د ښځې هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوانه ابزاري استفاده هم کړې ده تر یو حده پورې. بلې،
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه وکړه. انقری راپور ورکړی چې دروان میلادي کال په لومړۍ اتو میاشتو کې نږدې 15 افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې ایستلې دي. دغه افغان پناه غوښتونکي یا د ځمکې له لارې ایران یا هم په ځانګړو الوتنو کې افغانستان ته لېږدول شوي دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخې امرستیالي مشري پاترشا گاسمن تیر ماښام د لړم په وشتم ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغو پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي، او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نه شي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندېښمنونکي ژغونه واوري، دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروازه مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم. په یوه برخه کې راغلی ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یوه برخه کې راغلی افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې نسي کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنیو له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکیې چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغسې پیښو شاهدان وو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړی ورسره نه وي او ترکیه ته تللي د ترکیې د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشري حقونو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه یې ونیول سي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت مرستیال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه پناه غوښتونکي په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریې او 360 زره نورې د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
لا خبرنو ور اخوا
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچیانو د څارلو لپاره د قماندی او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار واخلي. د قماندی او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچیانو د څارنې، د نندارچیانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیره تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندی او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 22,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندی او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
په لومړي وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه پر انسانانو وازمویل شوه. برېټانوي څېړونکي وایي ډېر هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکي دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کیږي.
په برېټانیا کې ساینسپوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړي وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس تر راپور لمخې ساينس پوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوی وینه واسموي هغه ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کار یې ورکړ دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کیږي یعنی ډیر کم دی یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لاستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېره مرسته وکوي چې د کم خونۍ په خاصو ناروغیو اخته دي او پر لپسې وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي درې اونۍ وخت غواړي. هغو رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوې د ډاکټرانو په وینا تر اوسه شدي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر سلو رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر څلور کاچوغو پورې وینه څلور څلور میاشتې وروسته ورکول کېږي. په لابراتوار کې جوړه شوې وینه یوه ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړی شي. څېړونکي همداراز وایي چې لا هم از میشتونو ته اړتیا ده، خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړېدونکې وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی عصمت ساروان راوروي.
نړیوال د افغانانو د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه کوي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې د څو چادریوالو افغان ښځو عکس خپور کړی دی. ایشیا ټایمز لیکلي طالبان چې اوس په دوهم وار واک ته رسیدلي د افغانانو پر اساسي بشري حقونو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له لوري د حدود او قصاص د جاري کېدو حکم ته اشاره کړې او لیکلي چې په دې حکم کې په عام محضر کې اعدامونه، سنګسارول او د لاسو پښو غوڅول شامل دي. ایشیا ټایمز دا د افغانانو په چیره بیا هغو افغانانو چې د طالبانو له لوري تعقیبېږي د بشري حقونو د بشپړې سرغړونې لور ته ګام بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په پیل کې د نرم دریز د خپلولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې هغه سې ځیژ او سخت اقدامات به نه کوي چې د واک په لومړۍ دوره کې له 1996 څخه تر 2001 پورې کول. خو د 2021 په اګست کې د کابل له نیولو وروسته طالبان په تدریج پخوانی حالت ته روان دي. ایشیا ټایمز د طالبانو په اړه په دې انتقادي لیکنه کې د هغوی له لوري د رسنیو د سانسور، د خبریالانو د نیولو او ګواښلو یادونه هم کړې ده. همداراز د یو شمېر ښځینه فعالانو توقیف ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر د وروستي حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د ویندوی په قول وایي چې دوی شرعي قوانین اوس نه بلکې له واک ته رسیدو وروسته په تیر څه باندې یو کال کې اجرا کړي دي. ورځپاڼه د طالبانو د دغو مقرراتو په لړ کې په بامیان کې د خلکو په وړاندې د یو هلک او یوې نجلۍ د وهلو یادونه کوي او وایي چې هر یو چې له یو بل سره د تار لرلو په تور نیول شوي وو د خلکو په مخ کې 9 متروکې ووهل شول. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د یو امریکایي فلم کره کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوي چې جنگي فلمونه په نهایت کې له یو بل سره ورتهوالی او نږدېوالی لري. د ریترا ګریټ یا شاتک په نوم فلم افغان او امریکایي پوځیان شي چې له طالبانو سره جنگي شي. له 2001 وروسته د افغانستان پر جګړې ګڼ فلمونه او سریالونه جوړ شوي او ډېر کتابونه هم پرې لیکل شوي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ما د ګریش د ولسوالۍ د باباجه د سیمې څخه میسج دته پیغام دته پرېږدم. دلته د امور د درې کال کېږي پراته تقریبا 3000-4000 کور دي نو واکسین راغلی نه شي زموږ درخوا خوا تر مانده غاړه بل مسولیت دی. هغه ولسوالۍ رسمي د خاص واکسین بس راځي موسسي ورته راځي. دلته موږ ولاکه شی نه درم موسسه خو دی په بلا پسې هغه زموږ نه د پکار موږ ته خو دغه خالي راواسې د واکسین.
السلام علیکم بصیر هلمن یم د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ مې اړیکه کړې ولې د تاسو سره د مرستندوی مؤسسو څخه مې هیله ده چې د ژمي پر رسیدو سره د خپلې مرستې یو څه ګړندی او تسریع کړي ځکه ډېر کسان دي په ژمي کې بېکاره دي او د مرستو ته عاجله ضرورت لري او بل هغه کسان چې مستحق نه دي او نومونه یې لیکلي دي هغوی څخه مې هیله ده چې دوی دې د خدای تعالی نه وډر شي او د مرستې دې دوی نه اخلي. هغه کسان دې واخلي لومړی چې هغوی مستحق وي.
زه عنایت الله د هلمند ولایت د کلایبست سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دا کوم مسات چې وروره دا خلک لیکي دوی د ملکانو سره لار جوړه کړې ده نو بس د ملکانو په اختیار کې کار وکړی دی چې هغه وایي دوی هغه کوي. نو خوار و غریب نه لیکه کېږي. هر سړی وس کوي چې د خپل کورنۍ او خپلوان نوشته کې خوار و غریب پاتې شي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. محمد اسلام همت یم د نیمروز له دلارامه تاسو سره په تماس کې یم. زما هیله ارزو او غوښتنه دا ده چې دغه د پاکستان د چمن سپین بولدک لاره چې کومه ده دا د ژر تر ژره خلاصه سي. وروره هلته زموږ خپلوان باندې له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې یخنۍ کې تر شنه اسمان لاندې اوسېږي. همدغه نن زما سره تماس ونیو چې موږ په ډېرو مشکلاتو کې یو. نو هیله ورزو مدا ده چې دغه لار دې ډیر ژر خلاص سی او د پاکستان حکومت دی سیاست تجارت او دغه راز د عام وګړو تګ راتک دا دې سره جلا کړي. نو د طالبانو له حکومت نه مې هم دا غوښتنه ده چې د پاکستاني لوري سره په دې اړوند خبرې وکړي او ورته یو دایمي حل لاره پیدا کړي.